dersi saat.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu tulu granu zakun kuta. Hilal aram ci tola bajoro au sehat manda bayaste. Zadiana salhi au zilibia tasutulu ta da yawal samtulgi kimya mazmun salaram luwasta. شراغ لاس ویم او هیله لرم چې تلوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د محلولونو خواص. د اوولسمې صفحې څخه پیل تر یو دېرشمې صفحې پورې پام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د تیر لوست ادامه یعنی پاتې برخه وایو چې موږ او تاسو په تیر لوست کښې محلولونو خواص د هغوی د ایشېدو درجه په همدې ترتیب د هغوی د اسموتیک فشار، اسموس عملیه، هایپوتونیک او داسې نور موږ او تاسو ولوستل. راځو موږ او تاسو د نن ورځې په لوست کښې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې هغه ټیټېدل وایو. چې په دې برخه کښې موږ او تاسو وینو چې خالصې اوبه په یو اټموسفیر فشار کښې په صفر درجه د سانتي ګرید کښې کنګل کېږي. یعنی که چېرې موږ او تاسو خالص اوبه وګورو، هغوی په یو اټموسفیر فشار کښې صفر درجه د سانتي ګرید کښې کنګل کېږي. خو د دوی محلول چې ده، کېدای سي محلول یې له صفر څخه په ټیټو درجو کښې د سانتي ګرید چې شو سي کنګل شي، انجمې ته واوړي. موږ او تاسو کولای سو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې ټیټېدل د ترمودینامیکي لارو پر بنسټ هم ترلاسه کړو. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو که چیرې د حل کوونکي د هغوی د نسبي بړاس فشار راټیټ شي، کله چې ټیټېږي دلته د دوی د حل شوي مادې لامل کېږي. یعنی که چیرې موږ او تاسو وګورو د هغوی د محلولونو د ایشېدو په درجې باندې هم دا ډول فشار چې کېږي اغیزه لري، نو یو ماده موږ او تاسو وایي هغه وخت په جوش راځي یا په ایشېدو راځي چې د هغوی دننه بړاس فشار د باندني فشار یعنی د اتموسفیر له فشار سره مساوي اوسي. دلته یو ماده په جوش راځي او اوبه خپله په یو اټموسفیر فشار د تودوخې درجه د سانتي ګرید په 100 درجو د سانتي ګرید کې چش کېږي په ایشېدو راځي. نو که چیرې په دې وخت کښې موږ او تاسو وګورو د هغوی کنګل کېدلو ته، نو خالص اوبه په یو اټموسفیر فشار کې دوی کنګل کېږي. خو که چیرې محلول یې له صفر څخه په ټیټه درجه د سانتي ګرید کې وجود ولري، بیا دوی چش کېږي، کېدای سي چې د صفر څخه په کمو درجو کې کنګل سي. یعنی د دوی د محلولونو خاصیت چې ده، زیات وخت په ژمي کې د سړکونو د یخ په ویلې کېدلو د چټکتیا لپاره هم موږ او تاسو کولای سو چې ترې ګټه واخلو. او دغه د یخ د ویلې کېدلو د چټکتیا لپاره په سړکونو باندې د مالګې هغه یو نوع پوډر دی چې هغه شیندل کېږي او په عمومي ډول د هغوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالص محلول د کنګل کېدو د درجه په پرتله ډېره ټیټه وي. نو د محلولونو هغه بړاس چې ده پر هغوی باندې د فشار ټیټېدل د دې لامل کېږي چې په محلولونو باندې د هغوی باندنی فشار دومره وي چې د دوی د ذرو ترمنځ د دننی فشار سره مساوي اوسي او محلول خپل جامد حالت ځان ته غوره کړي، یعنی د اټموسفیر فشار ورباندې چې شو اوسي زیات وارد سي په هغه صورت کې. نو موږ او تاسو کولای سو د ترمودینامیکي لار پر بنسټ باندې داسې هم ترلاسه کړو د دوی هغه د کنګل کېدو درجه چې د محلولونو د کنګل کېدو د تودوخې د درجو بدلون د محلولونو د مولارټي او یا د مولالټي غلظت سره مستقیما متناسب وي، چې د دې پر اساس باندې موږ او تاسو کولای سو چې د دوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د ایپیلوس سپیکوک او کریوسکوپیک د لارې چې شکو لاسته راوړو. په دې طریقه سره موږ او تاسو دلته یو فورمول لرو. لومړی فورمول یې د ایبلوسکوپیک په نوم سره یادیږي، دوهم فورمول یې د کریوسکوپیک نوم سره یادیږي. چې په دې دواړو طریقو سره کولای سو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې ټیټېدل چې شکو یا کنګل کېدو د درجه لوړه یا ټیټه پیدا کړو. زه ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونه پیژنو. چې که څه هم د الکترولیت په اړه موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې هم بحث کړی دی چې الکترولیت مواد هغه مواد دي چې د هغوی اوبلن محلولونه چې د هغوی اوبلن محلولونو کې دوی کولای شي چې په آیونونو باندې تجزیه شي او اوبلن محلولونه یې بیرته د برېښنا تیرونکي وسی. چې د تمر او تاسو الکترولیتي محلولونه وایو د میل کې په توګه کچيري مرشه مثال ورکړو لکه سوډیم کلوراید د خړولو مالګه ده، د خپل یو الکترولیت محلول دي ځکه چې خپل د دوی محلولونه د برېښنا تیرون کړي او خپل په آیونونو باندې تجزیه کیږي. HCl تیزاب یو الکترولیت محلول دي، کولای شي چې د برېښنا جریان د ځان څخه تیر کړي او په آیونونو باندې تجزیه شي. د امونیا مرکب هم په همدې ترتیب سره یو الکترولیت محلول دي او کولای شي چې برېښنا جریان د ځان څخه تیر او بیرته په عین وخت کې په آیونونو باندې تجزیه شي. خو غیر الکترولیت محلولونه ګران تکون کو دا به هغه محلول ته ویل کیږي، هغه الکترولیت دی چې خپل په اوبو کې د غیر قطبي مالیکولونو په اوبو کې د غیر قطبي مالیکولي مرکباتو د حل کېدو څخه یا هم د غیر قطبي محلل څخه کېدای شي چې فلاس راسي، یا هم هغه اوبلن محلولونه دي چې په خپل په محلولونو کې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي، په آیونو باندې نه تجزیه کیږي او اوبلن محلول کېدای شي چې برېښنا جریان د ځان څخه تیر نه کړي، د برېښنا جریان تیر نه کړي. د بیلګې په توګه کچیر موږ تاسو الکول وګورو په نظر کې ونیستو، الکول چې د برېښنا جریان نه تیروي او په ترتیب آیودین مالګه ده کېدای شي چې خپل یا د آیودین عنصر چې د برېښنا جریان د خپل ځان څخه نه تیروي او دوی په خپلو آیونونو باندې نه تجزیه کیږي، نو ځکه وایو چې دا غیر الکترولیت محلول ده. لالو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د لوست په دې برخه کې د الکترولیت ډولونه وایو چې یو ضعیف او بل قوي الکترولیتونه دي، چې دغه الکترولیتونه چې د خپل په لومړي ځل لپاره په 1308 کال کې د ارهینوس په نوم یو عالم و چې هغه د الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونو ترمنځ د کولیګاتیویټي خاصیت د توپیر او د هغوی د الکترولیتیکي ټوټکېدو د تیوري پر بنسټ باندې خپل نظریه داسې وړاندې کړله او موږ او تاسو ته یې روښانه کړل چې یو بنسټیستیکي په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ترتیب کړی دی راکړل. لومړی وای هغه مواد د الکترولیت دی چې د حل کېدو په وخت کې کېدای شي چې په چارجرونکو آیونونو باندې ټوټه شي یا هم تجزیه شي او د آیونونو کمیت او چارج د الکترولیګاتیویټي او ټوټه شوو موادو خواصو پورې اړه ولري. دوهم داسې کېدای شي چې الکترولیت مواد ټول په آیونونو باندې ټوټه نشي ځکه د هغوی له مالیکولونو څخه ځینې یې کېدای شي چې ټوټه شي خو ځینې یې کېدای شي چې ټوټه نشي، نو د ټوټه کېدو درجه چې ده د هغوی ته په د سیګما یا هم د سیګما د الکترولیت موادو کیفیت او څرنګوالي موږ او تاسو ته راشي، چې دا غوی د ټوټه کېدو د درجه شو مالیکولونو د شمیرو شمیرې چې کو پر غوی پر الکترولیګاتیو چې ماده دا غوی د مالیکولونو په ټولو ټوټه شو شمیرو باندې چې کو وی شو چې بل اخر موږ تاس پویلو چې دلته کوي او ضعیف الکترولیت شکیږي را منځ کیږي. په همدې ترتیب موږ تاس ته وایي کچيري د الکترونونو د ټوټه کېدو نظریه د الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه موږ تاس سیګما د محلولونو داری ځانګړتیا او څخه و بولو، نو کچيري ماده الکترولیت نوی نو سیګما مساوي کیږي په صفر سره، خو کچيري سیګما مساوي په یو سره یعنی یو ته نږدې اوسي په دې وخت کې الکترولیتونه قوي وي، خو کچيري الکترولیګاتیویټي مواد خاصیت یې ضعیف وي نو په هغه وخت کې موږ تاسو وایو چې صفر کوچنی ده تر سیګما او سیګما کوچنی تر یو، یعنی دلته د قوي او ضعیف مواد ایا دا ونه راته کوي. نو د الکترولیتي موادو نور ځانګړتیاوي هم ست چې د هغوی د ټوټه کېدو له ثابت څخه عبارت دي، چې د ټوټه کېدو درجه یې د ټوټه کېدو د ثابت او د غلظت ترمنځ اړیکه او په همدې ترتیب سره موږ تاسو اول وستل یا هم پر اتلونکو لوستونکو کې به تاسو ولولي. نو کوي الکترولیتونه ګران د کون کو هغه الکترولیتونه وا چې په اوبلن محلولونه کې د په اوبلن محلولونه کې په مکمل ډول په خپل آیونونو باندې تشکیل په آیونونو باندې تجزیه کیږي، چې دا ته موږ تاسو کوي الکترولیتونه وایي چې د کوي الکترولیتونه د ټوټه کېدو درجه چې د هغه مساوي ده سیګما مساوي کیږي په یو سره. ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه دي چې د اوبلنو محللونو کې ډیر کم په آیونونو باندې تجزیه کیږي، او د ضعیف الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه چې ده صفر ته نږدې ده چې تاسو یې ویني. نو دلته د غیر الکترولیتونو لپاره د ټوټه کېدو درجه به کېدای شي چې هم په دې وخت کې چې شو اوسي صفر اوسي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل چې دا قوي الکترولیت او دا هم ضعیف الکترولیت شته ویل کیږي. اوس راځو موږ او تاسو پر قوي او ضعیف الکترولیت باندې یو مثال حلو، چې په دې مثال کې موږ او تاسو ته وایي د فارمیک اسید 0.1 مولر محلول کې د هایدروجن د آیونونو خلزه چې د هغه 0.2 یا 10 په توان د منفی 3 مولر وي، تاسو د هغه د ټوټه کېدو سلنه یا فیصدي لاسته راوړي. موږ او تاسو فرمول لرو چې فیصدی یا سلنه مساوي کیږي ان آی تقسیم پر ان باندې، یعنی ان آی یعنی د ټوټه شوو مولونو شمیر تقسیم پر ان باندې یعنی د محلول د موادو د مولونو ټول مقدار. موږ او تاسو ته فیصدی په لاس راکړي. راځو دلته د ټوټه شوو مولونو شمیر دی چې موږ او تاسو د هایدروجن د آیونونو غلظت مثال راکړی دی 0.2 یو زر د لس په توان د منفي 3 مولر په همدې ترتیب سره اخلو. پچیش کې تقسیم ہے هغوی د محلول د موادو د مولونو په شمیر باندې چې مساوي ده په 0.1 سره تقسیمو. دا چې موږ دا تقسیم کړل او بیا موږ پچیش کې په سل کې ضرب کړل، اخلو مولر چې ده د مولر سره اختصاری جی دا پر دې باندې تقسیم کا په سل کې ضرب کا مساوي کیږي په 0.1 سره. په دې ترتیب موږ تاسو نور مثالونه هم حالا ولایسو. از وګرانو زده کوونکو موږ او تاسو دلته په دې برخه کې د الکترول دل واسک شي موږ او تاسو د محلولونو د کنګل کېدو درجه ولوستله. په همدې ترتیب چې په څو درجه کې یو ماده یا اوبه چش کیږي په کنګل کیږي، په همدې ترتیب مو الکترولیت او د الکترولیت ډولونه ضعیف او قوي الکترولیتونه ولوستل، چې هر یو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو الکترولیتونه هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې تجزیه کیږي، او غیر الکترولیت مواد هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي، او د برېښنا جریان تیرونکي نه وه. او قوي او ضعیف الکترولیتونه مو هم په همدې ترتیب ولوستل چې ضعیف او قوي الکترولیتونه هغه الکترولیتونه وه چې په اوبلنو محلولونو کې په بشپړه توګه په آیونونو تجزیه کیدل. دا قوي الکترولیتونه وه، خو ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه وه چې هغوی په اوبلنو محلولونو کې ډیر کم په آیونونو باندې تجزیه کیدل. نو په همدې ترتیب یو مثال مو هم حل کړ. اوس راځو د ارزونې په برخه کې. موږ او تاسو ته یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې په دې سوالونو کښې لومړی سوال راته وایي چې د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره که چیرې په داسې حالت کې دلته ټکي ټکي اوس نو ووایاست چې په کوم حالت کې هایپرتونیک ده، هایپوتونیک ده، ایزوتونیک ده او که هیڅ یو. څلور ځواب کې یو ځواب انتخاب کړئ. دوهم سوال، په عمومي ډول د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محلولونو د کنګل کېدو د درجې څخه ټیټه ده، لوړه ده، یو شان ده، هیڅ یو. دریم سوال، د قوي او ضعیف الکترولیتونو ترمنځ توپیر وښیاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د 12 ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده القانونه. چې د 250 صفې څخه فایل تر 300 صفې پورې به دوام ولري. کرونوس د کوونکو موج او تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات او د هغوی ډلبندي باندې مو بحث وکړ. د هغوی په ډلبندي کې الفاتیک او اروماتیک مرکبات مو وپیژندل. اوس راځو موږ او تاسو د دې د لوست په دې لوست کې د الفاتیک مرکباتو ډولونه چې یو هم القانونه وه په هغوی باندې ژغیږو چې القانونه څه ډول مرکبات دي، د هغوی ترمنځ څه ډول اړیکې شتون لري، او د ترتیب د هغوی جوړښتیز فرمولونه، د هغوی ایزومیري حالتونه، کیمیاوي تعاملات یې پیژنو. القانونه چې دي هغه مرکبات دي یا هم هغه عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډیرو برخو کې استفاده ورڅخه کیږي. او بل القانونه چې دي د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. د بیلګې په توګه کچیر موږ تاسو وګورو، یو هم تیل، ګانسولین، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور، دا ټول د القانونو څخه جوړ شوي دي چې موږ تاسو ویل چې په ورځني ژوند کې په مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. او القانونو چې دي یو مشبو هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون ترمنځ یا هم د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د دې په شکل کې ویني. د دې په ان زنجیری جوړش کې د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګل اشتراکي اړیکه یا یو ګل ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. د ترتیب القانون چې د خپل د پارافین په نوم سره هم یادېږي، چې پارافین خپل معنی چې د لږ مایل لرون کې ده، یعنی دا چې د دې کیمیاوي فعالیت شته لږ ده، نو ځکه دوی د لږ مایل لرون کې یا هم د پارافین په نوم سره چش کیږي یادېږي. بل ګرانه زده کوونکو، د القانونو د سلسلې یا هم عمومی فرمول چې د هغه عبارت د CnH2n جمع دوه څخه ده، چې په دې ځای کې موږ تاسو ان چې د هغه کېدای شي چې د کاربونونو شمېره وشي، او H د 2n چې د هغه موږ تاسو ته د هایدروجنونو تعداد چې کې راته په ګوته کړي. که چیرې موږ تاسو ان ته قیمت ورکړو، په همدې فرمول کې کېدای شي موږ تاسو ته یو مرکب په لاس راکړي. د بېلګې په توګه لکه په دې ځای کې چې تاسو ویني مختلف، لکه میتان چې په لاس راکړي، چې میتان خپل یو مشبو هایدروکاربون ده چې خپله مراتب په تیر لوست کې ولوستل. په صحیح معنی سره چې میتان چې د خپل د څلور وجهي هندسي جوړښت لرونکي دی، په هغه کې د کاربون او هایدروجن ترمنځ د SP3 هایبرید وجود لري. او په همدې ترتیب د هایدروجن چې د خپل د S اوربیتال سره یو ځای چش کیږي رامنځته کیږي. د میتان د القانونو ترمنځ یا هم د میتان د کاربونونو ترمنځ چې د اړیکې ډول چې د هغه ډېر مستحکم او په سیګما تور سر شدل کیږي، یا هم سیګما اړیکه رامنځته کیږي. او د اړیکو اوږدوالی چې د هغه د لس په توان د منفي دولس PM یا هم پی کا میتر یا هم میترس په واسطه سره شدلی سو. په دې ځای کې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د میتان د کاربونونو ترمنځ هغه اړیکه چې رامنځته کیږي، د دې ترمنځ یو داسې یوه اړیکه وجود لري چې دغه د کاربونونو ترمنځ اړیکه یا هم د دې ترمنځ هغه اړیکه موږ او تاسو کولی شو د یو خط په واسطه سره وشي، او ځینې وختونه دوی د یو مثلث ته ورته علامې په واسطه سره کولای سو چې د دې کاربون د سطحې پر مخ باندې هغه اړیکه موږ او تاسو ته وښيي. او که چیرې دا ډول علامه بیا وجود ولري، بیا کولای سو چې موږ او تاسو پوښتو چې دلته د دې کاربون د سطحې د شا اړیکه موږ او تاسو ته چیش کوي بیانوي. یازو ګرانو، د لوز په دې برخه کې اوس د قانونو ایزومیری پیژنو چې ایزومیری په څه ډول ده. په قانونو کې ایزومیری چې د هغه د بیوتان د مرکب څخه پیلېږي، ځکه چې بیوتان چې د دوه ایزومیری لري او د هغوی ساختماني او جوړښتیز فرمولونه یې تاسو په دې تصویر کې هم ویني. ځکه د کچیر مولا تاسو ګورو په نارمل بیوتان کې د هغوی د ایشېدو درجه چې د 0.-15 درجه د سانتي ګریډ، هو کثافت چې د هغه چشته 0.5 ګرام سره ده. نو د مرکبات او ایزومیری چې د هغوی په فزیکی خواص چې دي یو لبل سره چې لري توپیر لري، خو په داسې حال کې چې خپل بیرته ایزو بیوتان ته بیا کچیر موږ او تاسو وګورو، یو بیوتان یو هم شلرو نارمل بیوتان، یو بل ایزو بیوتان لرو. خو د ایزو بیوتان د ایشېدو درجه چې د هغه بیا منفي 18.6 درجه د سانتي ګریډ ده. نو وایو چې د دې کثافت په نسبت چاته نارمل بیوتان ته هغه مساوي په 0.5 ګرام پر سانتي متر مکعب سره. نو په همدې خاطر چې د دې د فزیکي خواص یو له بل سره توپیر لري، وایو چې ایزومیري د چا څخه د بیوتان څخه شروع کیږي او دوی چې دي همیشه د یو اوږد زنځیري شکل یا هم اوږد زنځیري مرکباتو په اساس باندې چې د ان یعنی مرحو تاسو کولی شئ چې د کاربونونو د اټومونو شمیر په زیاتوالي سره وشي چې د دوی ایزومیري شمیر هم ورسره چې شکیږي زیاتیږي. هر څومره چې دوی اوږد زنځیر انتخابوي یا هم غوره کوي او د کاربونونو شمیر زیاتیږي، هغومره د دوی د ایزومیري شمیر هم ورسره چې شکیږي زیاتیږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کوي نارمل بیوتان او ایزو بیوتان سره. اوس راځو ګران زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته، چې خپل د الکانونو نوم ایښودنه په څه ډول کیږي. موږ تاسو د عضوي مرکباتو نوم ایښودنه هم وویل چې یو ځانګړی اهمیت څخه یو برخمنه شوې وه او دې ترتیب سره د هغوی د مرکباتو ډیروالي ته هم پام وسو چې د 20 ملیونو څخه زیات و. د ورځني یو ډیروالي په ورځني ژوند کې له ډیرو ډیروالي له کبله وایي نسه کېدلی چې د هغوی نوم ایښودنه موږ تاسو د قاعدو پر اساس باندې چې شکو ترتیب کو. کچیرې موږ تاسو وایي ډای پاک په طریقه سره کولای شو چې موږ تاسو د هغوی نوم ایښودنه لکه کچیرې وګورو پینتا نو داسې په ترتیب سره وایو. نو لومړی په الکانونو کې سلور هغه مشبوه هایدروکاربونونه چې دي، هغه مشبوه هایدروکاربونونه دي چې هغه کولای شي په معمولي ډول سره د دوی نوم ایښودنه وکړو، هغه لکه میتان او ایتان او پروپان او بیوتان سره. خو د هغه څخه وروسته کچیر نور الکانونه وجود ولري لکه پینتا او هگزان او دیکان او نونان، دوی چې بیا دي کولای شي چې د هغه د کاربونونو شمیر خپل د لانتنی ژبي یا هم د لانتنی کلمې ته ان ای ورستار په اضافه کول سره چې موږ تاسو وايي او پینتا یا پینځتا پینځه اټوم کاربون چې وجود ولري هغه ته په لاتینی ژبه کې ورته پینتا وايي. خو د پینتا په پای کې موږ تاسو ای ان ای کلمه اضافه کوو چې وايي پینتان، او په همدې ترتیب سره یا هم هگزان او داسې نور په دې ډول سره هم نوم ایښودنه سره کولای شو. او دې ترتیب د هومولوګ د سلسلې پر اساس باندې کچیر موږ تاسو لومړی هغه په اوشت زنځیري شکل سره باید چې شکرو دوی داس ترتیب کړو چې دې ته موږ تاسو وایو کچیر د هغه مرکبات چې دوی ترمن د دوی د کاربونونو ترمن د یو میتلین ګروپ پر اساس باندې یو د بل سره دوی توپیر ولري یا هم توپیر سرګن شوی براته هومولوګ د سلسلې څخه دي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو دلته یو نارمل بیوتان لرو په همدې ترتیب سره دا هم یو مرکب ده چې د پینتان په نوم سره یادیږي. دې ته موږ تاسو د هومولوک سلسله وایو. په همدې ترتیب سره کولای شو چې د نور مرکباتو ایښودنه هم په همدې ترتیب د هومولوک د سلسلې پر اساس باندې شکو. اوس راځو د ایپاک په طریقې سره د الکانونو نوم ایښودنه وایو. چې د ایپاک په طریقې سره لومړی موږ تاسو باید یو درې مهمې ټکي په نظر کې ونیسو. هغه لومړی دا چې موږ تاسو د الکانونو لپاره هغه زنځیر چې هیڅ شاخ ونه لري یعنی ماویزه ونه لري یعنی په یو مستقیم زنځیر غوره کړی وو یا هم ترتیب سوی وي، دې ته موږ تاسو نارمل الکانونو وایو. چې مخکې موږ تاسو ویل صرف د دې په د ټولو مرکب نوم اخلو چې بیوتان ده، ایتان ده، پینتان ده، هگزان ده، هر شی چې ده د هغه مرکب نوم اخلو. خو د دې مرکب د نوم څخه صرف لومړی یو د انتوري ځپه کوي چې نارمل بیوتان، نارمل پینتان، نارمل هگزان او داسې نور. خو دوهم بیا راځو کچیر وګورو موږ تاسو د کاربون د اټومونو هغه اور زنځیر چې ټاکل سوی دی، لکه څنګه چې تاسو دلته ویني اور زنځیر ټاکل سوی دی خو د دوی د هغه اصلي زنځیر شمیر چشتي و ټاکل سی یا هم و شمیرل سی. نو په دې ځای کې هغه مرکب چې مالیکولي فرمول پر اساس باندې یعنی لکه موږ تاسو وایو هگزان یا هم مثال بیوتان هر یو چې ولرو دا غوی د مالیکولي فرمول پر اساس په کتو سره د دې اور زنځیر انتخاب لري د کاربونونو شمیر تعداد حساب کیږي یا هم شمیرل کیږي ترتیبیږي. نو په دې ځای کې موږ تاسو د دوی هغه اور زنځیر ته ګورو او بیا په دې ځای کې د دوی هغه اخلرون کی زنجیر لومړی موږ تاسو د چکل د دوی نوم نوم اخلو یا یادونه کوو چې کله تاسو له ماویزه لري یا هم شاخ لري نو کله په نوم گزاري کې راځو لومړی موږ تاسو دې ته هغه د دوی شاخ لرونکي مرکب یا هغه ماویزه چې ده د هغه ماویزې نوم اخلو. کله چې د ماویزې نوم وخت بیا د ټول مرکب نوم چشکو اخلو. نو په دا ځای کې تاسو وګورئ دلته د دوی هغه ماویزه ده. نو لومړی موږ تاسو وایو چې پر دوام کاربن باندې میتایل پینتان، یعنی دلته چې څو یو ماویزه چې څو له وجود لري یا هم نصف سوی ده، وایو چې پر دوام کاربن باندې میتایل پینتان. دا په هغه صورت کې که چیرې شاخ لرونکي مرکبات وي. او بل په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو، موږ د کاربن د اټومونو نمبر وهنه کوو. په هایدروکاربنونو کې کله چې موږ زنځیر انتخاب سو ترتیب سو د ماویزې سربیره بیا راځو، هر کاربن ته یو شماره ورکوو یا هم شماره گذاري کوو. وروسته د هغه څخه د نمبر وهلو څخه په لومړي ساعت کې موږ او تاسو د شاخ لرونکي یا د ماویزې نوم اخلو. بیا په پایله کې موږ او تاسو کولی شو د ټول مرکب نوم چشکو واخلو. یعنی کچیر بیا دوا شاخ لرونکي وو، یعنی مثال دوی ماویزې ورباندې نفسي وو، بیا راځو لومړی د کوچني ماویزې نوم اخلو، بیا وروسته د غټې ماویزې نوم اخلو، او په پایله کې خپل د اور زنځیر یا د ټول مرکب نوم اخیستل کیږو. په اخر کې د ای این ای کلمه یا لانتنی شمیر چشکو ورستاري اضافه کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ، موږ او تاسو وینو شماره گذاري وسوه. په دوام کاربن باندې یو ماویزه نفسف شوې ده. وایي چې پر دوام کاربن باندې د دې ماویزې نوم چشته میتایل. وایي چې دوام کاربن باندې میتایل د ټول مرکب نوم چشته پینتان. نو د دې نامګذاري دای پک سره په دې ډول سره چې دوه میتایل پینتان سره. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د شاخ لرونکو الکانونو هغه اشتقاقي نوم ایښودنې ته. په دې نوم ایښودنې کې لومړی باید د کاربن ډولونه وټاکل سي، لکه لومړني، دویمي، دریمي، څلور رقمي کاربنونه چې د دې څخه عبارت دي. بیا د کاربن اټومونه چې دي د هغوی د عضوي مرکباتو په مالیکول کښې خپل یو ولانسي الکترون چې ده هغه د کاربن د اټوم سره چش کوي اړیکه کې کاروي یا هم استفاده کوي یا هم اړیکه جوړوي. چې د لومړني کاربن نوم موږ او تاسو کولی شو چې پرایمري الکول وښیو. دې ترتیب سره دویمي کاربن ته بیا موږ کولی شو چې د کاربن سکنډري یا هم سکنډري کاربن سره وښیو. درېمي ته ترایټري او څلورمي ته کوانټري کاربن سره چشکو وښیو. نو په همدې اساس ځینې وختونه موږ او تاسو پوره ډول سره لومړني ته د پي په حرف سره، سکنډري د اس په حرف سره، او ترایټري په ټي سره او څلور رقمي کولی شو چې په کیو تور سره چشکو وښي. نو په اشتقاقي نوم ایښودنې کې هغه کاربن چې بل کاربن یا هم د کاربن د نورو اټومونو سره اړیکه کې اوسي هغه د مرکز په توګه چش کیږي ټاکل کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې شوي نه، هغه د مرکز په توګه ټاکل کیږي. او بیا موږ او تاسو وایو چې دغه مثال کچیرې د میتان مرکب ته وګورو، دلته کاربن چې شوی ده د یو مرکز په توګه ټاکل شوی ده. او بیا وروسته هغه پاتې شونې چې لامدې کاربن سره چشته په اړیکه کې د هغوی د راډیکال په شوګه په توګه چش کیږي منل شوي دي، یعنی راډیکالونه ترې جوړیږي. په لومړي سر کې د کوچنیو پاتې شونو نوم اخلو، او وروسته د ټول مرکب نوم یا د هغوی د منځنیو او یا هم لویو پاتې شونو نوم چې ده هغه اخلو. په پای کې وایو چې د دې د میتان کلمه ذکر کوو یا مثال د هغه مرکب کلمه شکو ذکر کوو. نو دا سو ګوري دلته موږ او تاسو وایو چې پرایمري کاربن سره دلته په همدې ترتیب وایو چې یو هم میتایل دای کلورو میتان ده، یا هم کېدای سي ووایو چې په همدې ترتیب سره په دې ځای کښې موږ او تاسو دای لرو، دای میتایل میتان دی او کوم دل کیږي. او بل د دې کیمیاوي خواص دي، دوی چې دي د کیمیاوي فعالیت یې ډېر لږ دي. نو د دې کبله موږ او تاسو مخکې هم وویل چې دوی د پارافین په نوم سره یادیږي لږ میل لرونکي دي. نو دوی کولی شي چې د الکانونو په مالیکولونو کښې ټولې اړیکې یو ګونې او هم د پای یو ډول چش کي، او یوازې کولی شي چې تعویزي تعاملونه سرته ورسي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې لومړی سوال، هایدروکاربنونه په څو ګروپونو ویشل شوي دي؟ دوام، الفاتیک هایدروکاربنونه په څو برخو ویشل شوي وو؟ نمونه واخلي. او دریم، الکال ګروپ څه ډول لاسته راځي؟ مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول بجور روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي کیمیا مضمون پنځم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا، چې د 15 صفحې څخه پیلېږي تر 150 صفحې پورې به دوام ولري. گرانو زده کوونکو، آیا تر اوسه پورې تاسو دا فکر کړی ده چې د انګورو یا هم منو یا زردالو او داسې نورو میوو په پخېدلو ته تاسو فکر شوی دی، پام مو شوی دی چې دوی څرنګه پخېږي، یا هم کله چې دوی پخېږي دوی آیا د خوړلو وړ دي او که یا؟ هرو مرو گرانو زده کوونکو، تاسو دا همدا فکر کوئ چې د دغو میوو په پخېدلو کښې یو کیمیاوي جریان او کیمیاوي تعامل پر بنسټ باندې ترسره کیږي، نو دلته دغه عوامل یې څه دي چې د دوی ترمنځ د تعامل ترمنځ د چټکتیا باعث کیږي؟ لومړی مور او تاسو یو کیمیاوي کینتیک وایو، چې کیمیاوي کینتیک خپله د کیمیا هغه څانګه ده چې په هغوی کښې د کیمیاوي تعاملاتو د میخانیکیت چټکتیا او د هغوی هغه فکټورونو څخه بحث کوي کوم چې پر چټکتیا او میخانیکیت باندې اثر لري. چې مور او تاسو دلته کولی شو چې د کیمیاوي تعاملات خپله د سرعت له مخې په دریو برخو ویشو، یو ډېر چټک تعاملات دي، دوهم چټک تعاملات، او دریم ډېر سست تعاملات دي. چې دا ډېر سست تعاملات کېدای شي چې په عادي حالت کښې سرته ونه رسېږي، اوس لکه د هایدروجن او د اکسیجن ګازاتو تعاملات په عادي شرایطو کښې کېدای شي ډېر سست تعامل وسي، چې بدون د یو کټلیست او یا یو بل عامل څخه دوی تعامل سرته ونه رسوي. خو دلته موږ او تاسو راځو یو هم د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې، د تعاملاتو د چټکتیا اندازه کول، د تعاملاتو یا تعامل کوونکو موادو د ساتلو او د نیمایي عمر د هغوی د زیاتوالي لپاره د تعامل د چټکتیا یو عمومي معادله لاسته راوړل سول زموږ او تاسو لپاره. په همدې ترتیب سره یو هم د کیمیاوي تعامل درجه ده، چې په دغه درې مهم لاملونه دي چې یو کیمیاوي تعامل د چټکتیا باعث کیږي. چې لومړی د تعاملاتو د چټکتیا اندازه کول، چې موږ او تاسو وویل یو ډېر چټک تعاملات وه، یو چټک تعاملات وه او بل ډېر سست تعاملات وه. په همدې ترتیب د تعامل کوونکو موادو د ساتلو او د هغوی د نیمو عمر د زیاتوالي لپاره د هغوی عمومي معادله ده چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، چټکتیا معادله دا عمومي معادله، او بل هم د تعامل درجه ده چې په څومره درجه کښې دوی ته تودوخه ورکول کېږي او بیا د دوی ترمنځ تعاملات سره کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې هغه اغېزمن لامل وایو، چې کوم لاملونه د دوی پر چټکتیا باندې څه کوي اثر لري یا هم اغېزه لري. چې لومړی یو هم موږ او تاسو وایو د تعامل کوونکو موادو خواص وایو، د تعامل کوونکو موادو خواص، چې خپله د تعامل کوونکو مواد خواص چې دي کېدای شي چې د دوی پر څه شي باندې د دوی پر هغه چټکتیا د دوی د دې باعث شي چې دوی تعامل کوونکي مواد څه شي چټک شي. لکه اوس د بېلګې په توګه ځینې مواد لکه سوډیم کلورایډ مالګ د برق تېرېونکي یا د برېښنا تېرېونکي ده، په همدې ترتیب سره ایدین چې وه هغه د مالګې د برېښنا تېرېونکي نه وه، همداسې نور خواص دي، د شیدو درجه او د غلیان درجه دا ټول په نظر کې نیول دي. بل د تعامل کوونکو موادو هغه فزیکي حالتونه دي، تعامل کوونکو موادو فزیکي حالتونه چې په کوم جامد حالت، د مایع حالت، د ګاز حالت، د په کوم حالت سره چې دوی وجود لري، دا هم یو مهم لامل دی چې د دوی د تعاملاتو په چټکتیا باندې اغېزه اچوي. دریم غلظت ده، چې موږ او تاسو په تېر لوست کښې هم ولوستل غلظت، چې مختلف قیاسي واحدات یې درلودل، عامل یو مهم لامل ده چې کولی شي چې د موادو د غلظت هم د موادو پر چټکتیا باندې څه شي وکړي اثر وکړي. او په همدې ترتیب تودوخه ده او کټلیست ده، چې موږ او تاسو وویله چې کټلیست هم د تعامل کوونکي موادو د چټکتیا لامل کیږي. لومړی راځو ګرانو زده کوونکو د تعامل کوونکو موادو خواص باندې بحث کوو، چې موږ او تاسو وویل د تعامل کوونکو موادو خواص چې دي د هغوی د کیمیاوي تعاملاتو د چټکتیا په ښه والي باندې هرومرونه مطرح کیږي. یعنې که چېرې ووایي د نورو لاملونو پر بنسټ یا هم پر نسبت باندې دوی ډېر اغېزمن عوامل دي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو اوسپنه په نظر کښې ونیسو، د اوسپنې تعامل چې دی د اوبو سره ډېر سست ده، خو دوی د پوتاشیم تعامل چې دی د اوبو سره بیا کېدای شي چې د چاودنې سبب شي. خو دا هم دې ترتیب سره مختلف مواد چې د دې دغه خواص د دې پر تعامل کوونکو مواد یا مثال د تعامل په وخت د دې د تعامل پر چټکتیا باندې اغیز لري، مثبت اغیز یا هم منفي اغیز. نو په دې ترتیب بیا ځینې نور مثال کچیر حلجنونو په نظر کې ونیسو، د حلجنونو فعالیت چې د مثال د فعالیت پر اساس د دې د چې ډیر فعالیت نه لري کېدای شي په عین شرایطو کې د دې چټکتیا هم چې شو سي کم او سي د تعامل په وخت کې. اگران زکون کو د تعامل کون کو مواد فزیکی حالت مجاو تاسو ویل چې هر څومره چې د تعامل د برخې اخستون کو مواد د هغه د زرو اندازه کوچنی اوس یا د مواد د لګیدو سطح ډیر زیات اوس، دلته د دې د مواد د ټکرونو شمیر هم یو لبل سره زیاتیږي. کله چې د ټکرونو شمیر زیات سو په پایله کې به د دې د تعامل کون کو چټکتیا هم سره چشکیږي ډیریږي، چې دا به د بیلابیل موادو ترمنځ چشکیږي رامنځته کیږي. د هغوی د فاز په حالت کې کچیر موږ او تاسو ویله جامد مایع ګاز همداسې نور، کچیر موږ او تاسو د هغوی تعاملات وګورو د هغوی د فازونو کښې د دوی تعامل امکان لري چې د هغوی لپاره دا برابر اوسي او په عین وخت کې تعامل ډیر چټک اوسي. یعنی پر دې بنسټ په عمومي ډول موږ او تاسو وایو په غازاتو کښې د غازاتو په فاز کښې تعامل د مایع او د جامد فاز څخه ډیر چټک دی. جامد مواد بیا کېدای شي چې پر پوډر په پوډر باندې تبدیل سي، په پوډري شکل سره بیا د تعامل په چټکتیا کې د هغوی څخه ډیره مرسته کیږي. یعنی مثال د تعامل په چټکتیا کې تعامل یې چټک کیږي د موادو ترمنځ دغسې په بیلابیلو مثال موږ او تاسو وویل د دوی د لګیدو سطحه یا هم د فزیکي حالت کېدای شي چې تاثیر او اغیزه ولري. د کیمیاوي تعاملاتو پر چټکتیا باندې موږ او تاسو بحث کوو چې د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا پر چټکتیا باندې د غلظت اغیزه ده، چې په دې کښې موږ او تاسو وایو کیمیاوي تعاملات چټکتیا چې د په معمولي ډول سره د تعامل کوونکو موادو د غلظت سره اړیکه لري. یعنی که چیرې وګورو دوی اتمان د غلظت سره یو اړیکه درلودونکې ده، او په همدې ترتیب د دوی د تعامل کوونکو مواد غلظت چې دی د دوی د زیاتوالي او د دوی د تعامل چټکتیا د زیاتوالي لامل ګرځي. نو په دې صورت کښې کچیر مالیکولونه او ذرات یو له بل سره یو ځای شي او د مالیکولونه او د ذرو د ټکر شرایط د دې لپاره برابر سي تر څو د دوی ترمنځ تعامل ترسره سي او په پایله کښې د تعامل د محصول غلظت هم ورسره څه شي زیات سي. دلته موږ او تاسو وایو چې د غلظت هغه اغیزه ده چې پر دوی باندې څه شي کوي تاثیر اچوي. لکه څنګه چې تاسو د امونیم ګاز ته وګورئ په یو اوبلن محلول کښې چیرې په همدې ترتیب د نایتروجن ډای اکساید سره تعامل وکړي بالاخره موږ او تاسو وینو نایتروجن په ګاز سره او په همدې ترتیب سره اوبه لاسته راکوي چې دا خپله یوه اندازه هلته چې شوله د هایدروجن ګاز په سوځېدو سره د دې لامل سو چې د محصول مواد غلظت هم ورسره څه شي زیات سي. دې ترتیب ګرانو زده کوونکو د تودوخې اغیزه په کیمیاوي تعاملاتو باندې لرو. تودوخه موږ او تاسو ویل د تودوخې درجه چې د زیاتو کیمیاوي تعاملاتو د تعامل چټکتیا چې د هغوی د تودوخې په درجې په زیاتوالي سره زیاتیږي، چې دا بیا موږ او تاسو ته یو عالم د هرهینوس په نوم سره چې په 1883 کال کښې موږ او تاسو ته داسې یو نظریه وړاندې کړله چې د خپل نظریه کښې موږ او تاسو ته وایي هر تعامل سره د هر تعامل د سرته رسولو لپاره یو څه اندازه انرژي ته اړتیا ده، یو څه اندازه انرژي ته اړتیا ده. که چیرې موږ او تاسو په یو ساده فزیکي مثال کښې وګورو، که چیرې یوه تیږه واخیستل سي د ای په یوه سطحه کښې یا د یوې نقطې څخه د بي یوه سطحې یا بلې نقطې ته زیات پوتانشیل انرژي پر اساس باندې هغه که څه هم بې ثباتي لري خو بیا هم د تیږې د لېږدولو لپاره موږ او تاسو کولای سو چې د یوې نقطې د سطحې څخه بلې نقطې ته یوه لازمه اندازه انرژي ورکول سي تر څو د دوی هغه لوري یو د بل څخه د دواړو حالات سره د دواړو ځایونو ترمنځ وجود پیدا کړي یا هم رامنځته سي. نو موږ او تاسو وایو چې دلته د تودوخې اغیزه د کیمیاوي تعاملاتو پر چټکتیا باندې یو مهمه اثر لري. خپل ارهینوس هم د لومړۍ مادې او د تعامل د مسیر د ډېر لوړ ټکي ترمنځ د انرژي په نوم یاده کړله چې دغه عالم خپله ویله چې د اټومونو د ځای پر ځای کېدلو ترتیب په ټکي کې د ډېرې لوړې انرژي سره یعنی هغه څوکه چې ده هغه خپله د یو فعال شوي کمپلیکس د ترکیب په نوم هم یاده کړله. زه کوم کو دلته مراد تاسو د ارهینوس مادیده وایو چې ارهینوس هم وو مندل چې د چټکتیا د زیاتوالي چې وو د تودوخه له زیاتوالي سره یو خطي اړیکه نه لري بلکې د ډیرو تعاملات لپاره د مادیده د چټکتیا له ثابت تودوخه سره سم مراد تاسو په لاندې ډول سره داسې پیدا کو کڅنګ چې تاسو ویني په دې ځای کې مراد تاسو لرو چې کامه فوکی چې ا پر دې باندې بل اخر دا یو اندازه هغه او ثبوت دوار طرفونو موږ تاسو لوګاریتم نیولې او بل اخره په نتیجه کې موږ تاسو یو مادله لاسته راوړل چې دا مادله تاسو ویني د خپل د ارهینوس مادله د چې په دې ترتیب سره موږ تاسو کولای شو چې د محلولونو غلظت او په دې ترتیب سره د هغوی هغه د تعاملات ترمنځ د دوی د چټکتیا په دې صورت کې چې تودوخه ورکول شوې وي لاسته راوړو. یعنی د دې معادلې پر بنسټ موږ او تاسو کولای شو چې په هغه صورت کې کچیری پنځه پارامترونه نامعلوم اوسي کولای شو چې څلور نورې موږ او تاسو په دې ترتیب سره چې شکو لاسته راوړو چې په دې ځای کې چې تاسو ای ویني دا انرژي ده او په دې ترتیب سره موږ او تاسو کولای شو چې نور نور مثالونه هم په دې باندې حال کړو. راځو ګرانو زده کوونکو دلوس په دې برخه کې موږ او تاسو د غوې د تعامل کوونکو موادو د چټکتیا پر اساس یو غیزه هغه دا و چې د تعامل کوونکو موادو د زرو د ټکرونو فرضیه و چې هر کیمیاوي تعامل د سرتر سوالو لپاره د ته اړتیا لري تر څو د تعامل کوونکو موادو زرې یو لبل سره ټکر وکړي. چې دا فرضیه به موږ او تاسو د تعامل کوونکو زرو د ټکرونو پر بنسټ باندې په دریو مهمو ټکو باندې داسې ترتیب ولوم. دا چې د ټکرونو شمیر باید زیات وي. هر څومره چې د ټکرونو شمیر زیات وي د دوی تعامل چټکتیا هم ورسره زیاتیږي. دوهم د ذرات لوري باید ټاکلې وي پر کوم لوري باندې دوی حرکت کوي یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي. په همدې ترتیب د دریم چې د ټکر په وخت باید هغوی د ذرو انرژي چې شو وسي زیات وسي چې دغه درې شیګنی یا هم دغه درې ځانګړتیاوي چې و انتا کولای شي چې د تعامل کوونکو ذرات د تعامل د چټکتیا ثابت شي. چې موږ او تاسو ولای سو دلته د تعامل کوونکو مواد د ذراتو چټکتیا په کې ثابت تور سره وشیو. نو په دې ترتیب سره کې چې د چټکتیا ثابت د زای چې د دلته د ټکرونو شمیر موږ او تاسو یادونه کوي آی او اف چې د خپل د ټکرونو د زرو هغه کوژوالی ده یعنی لوري راته بیانې او پی خپل یو مناسب لوري مشترشی چې په کوم لوري باندې دوی چش کوي د حرکت په حالات کې دي. په دې ترتیب راځو لمړی د ټکرونو شمیر موږ او تاسو ویل چې د غلظت په زیاتوالي سره د زرو شمیر هم سره چې کیږي زیاتی جاو تعاملاتو چټکتیا لوړیږي. په دې ځکه موږ او تاسو یو فرمول لرو چې هغه فرمول ام مساوي کیږي ام سر به ان مساوي 25 سره پر زید سره چې زید خپل د ټکرونو شمیر ده. او په دې ترتیب سره موږ او تاسو وینو دلته چې ام مثال د تعامل کوونکو زرو شمیر ده او ان چې خپل د تعامل د لمړي تعامل کوونکو زرو شمیر موږ او تاسو ته دی. یو مثال مور باندې یو ګران زده کوونکو چې په دې مثال کې موږ او تاسو ته وایي د لمړني او دویمي تعامل کوونکو زرو شمیر په یو سیستم کې 2 او 4 4 او 4 2 او 2 2 او 2 او سی د دوی د ټکرونو شمیر تاسو چې شکرې محاسبه کړئ. کچیر حال تر اوسه ګران زکون کوم راو تاسو ته د لمړني موادو تعامل کوونکو زرو شمیر او د دویمي تعامل کوونکو زرو شمیر مرو تاسو وینو د ترتیب سره مساوي کو ام چې د لمړني مواد او ان چې د دویمي مواد تاسو ترتیب کو زائد مرو تاسو ته د دوی د ټکرونو شمیر راشي. دواړه د زر په حالت کې دي د فرمول کوم راو تاسو وینئ زات د دواړو ترمن غخپل قیمتونه وځکو یو د بل سره ضربو چې په نتیجه کې وینئ په د دې د کورونو شمیر مساوي په شپانه سره اته سره او په سلور سره.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هله لرام چې ټول بجور روغ او صحت مند به یاستي ګرانو زکون کو تاسو ټول ته یو ځل بیا د ول سمټول کې پنځم لوسته شرغ لاس وای ګرانو زکون کو هله لرام چې تل وستر ورستنی شی بو را سره پات شي. او بز موږ او تاسو نن نه یو ځل درسي موضوع ده سایکلو الکانونه چې د 1500 سپه څخه پیل تر 1800 سپه پورې به دوام ولري. سلران سفر کې کیمیا مضمون ولسم ټولګي پنځم لوست رزو ګران زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې مخکې له دې چې سړک له القانونو ووایو، د القانونو فزیکي او کیمیاوي خواص وویله. چې فزیکي خواص موږ او تاسو ویله چې د څلور اټومونه چې وه د کاربونونه یې په لومړي سر کې دوی کولای سو چې په جامد حالت کې د څلور څخه وروسته، یعنې د پنځه څخه تر شپاړس په مایع حالت کې، او په همدې ترتیب سره په ګاز حالت موږ هم وجود درلودله. د دې فزیکي خواص موږ او تاسو ویله، نن راځو د دې کیمیاوي خواص باندې بحث کوو. چې موږ او تاسو ویله چې دوی چې دا کیمیاوي فعالیت یې لږ ده، نو له دې کبله د پارافین په نوم سره هم یادیږي. چې یوازې او یوازې کولای شي چې د دوی د اټومونو ترمنځ د سیګما اړیکه جوړه شي او تعویزي تعاملات سرته ورسوي. چې هغه تعویزي تعاملات څخه موږ او تاسو د القانونو یو هم د القانونو اکسیدیشن حالت وایو. چې اکسیدیشن حالت القانونو چې دي په عادي شرایط کې د هوا د اکسیجن او اکسیدایزونو په مقابل کې ډېر کلک جوړش لري. او که چیرې وګورو دوی چې دي د پارافینو یا هم خپله د پارافینونه چې دي په هوا کې که چیرې وسوځل شي، دا ډول مرکبات په اوبه رنګه لمبې سره سوځي او کاربن ډای اکساید، اوبه او یوه اندازه انرژي ورڅخه چش کیږي تولیدیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، موږ او تاسو دلته د پروپان یو مرکب لرو چې دا چش کیږي په هوا کښې د اکسیجن په شتون کې چش کیږي، سوځیږي. کله چې دوی وسوځېدل د په اوبه رنګه لمبې سره یو درې مالیکوله کاربن ډای اکساید او څلور مالیکوله اوبه یوه اندازه انرژي ترې چش کیږي لاسته راځي. او که چیرې القانونه د یو ښه سون یا هم د سون د یو ښه توکي په توګه د هغوی له سوځولو څخه یوه زیاته انرژي تولید شي، د بېلګې په توګه هغه به که چیرې موږ او تاسو میتان ګاز په نظر کې ونیسو، د اکسیجن سره یو ځای وسوځل شي، کاربن ډای اکساید، اوبه او تقریبا نه سوه یو اتیا کالوري ژول پر مول انرژي ترې چش کیږي زیات تولیدیږي یا هم منځته راځي. خو که چیرې یو کیلوګرام میتان له سوځولو څخه بیا اووه پنځوس زره کیلو ژول انرژي آزاد شي، بیا دلته سون مواد د پارافینو د ډېرو ځانګړتیاوو یا هم د ډېرو ځانګړو تعاملاتو له ډلې څخه شمېرل کیږي چې په دې عملي چارو کښې له هغو څخه کېدای شي چې شوسي استفاده وسي. خپله طبیعي ګاز چې د هایدروکاربونونو مخلوط ده، او دا ګاز تقریبا نوي فیصده له میتان څخه څه شوې ده، تشکیل شوې ده. او القانونه د اکسیدیشن څخه په مناسبو شرایطو کښې کېدای شي چې القانونه لاسته راسي، الکولونه لاسته راسي، الدهایدونه، او کېدای شي چې تیزابونه ورڅخه څه شي ترې لاسته راوړل شي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، موږ او تاسو فارمیک اسید لرو، موږ او تاسو ویله چې میتانول، فارمالدهایت او همدې ترتیب سره فارمیک اسید هم څه شي ورڅخه لاسته راسي. په لومړي سر کښې موږ او تاسو میتان ګاز دي، فارمیک اسید ترې لاسته راغلي دي، الکول ترې لاسته راغلي دي، او په همدې ترتیب سره الدهایدونه څه شوي دي ترې لاسته راغلي دي. راځو یو هم د القانونو هغه د کرکینګ تعامل ده، چې په دې تعامل کښې موږ او تاسو وایو چې الکولونه چې دي هغه د څلور سوه څخه تر شپږ سوه پورې کېدای شي چې دوی ته یوه اندازه تودوخه ورکول شي، چې په دې صورت کښې چې دغه القانونو مالیکولونه چې دي، یعنې د کاربون او کاربون ترمنځ د دوی اړیکه چې ده هغه متجانسه ده یا هم متجانسه پریکړه د دوی ترمنځ داسې ترسره کیږي چې دې ته د ماتېدنې یا هم د کریکینګ عملیه وایي. چې دغه عملیه خپله یا د کریکینګ انګلیسي کلمه ده چې خپله د ماتولو یا د څیرلو په معنا سره ده. یعنې په همدې ځای کې هم زموږ هدف دغه دی چې خپله مشبو او غیر مشبو کوچني هایدروکاربونونه څه شي کیږي د لویو هایدروکاربونونو له ماتېدلو څخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، موږ او تاسو وینو چې د په صناعت کښې د ماتېدنې تعامل یو بنسټیز رول لوبوي، چې د تودوخې په لوړو درجو کې د دې تعامل په مرسته کېدلی شي چې په مختلفو اومه نفسو څخه قیمتي کوچني اعضاوې لکه پټرول، ډیزل، د خاورو تیل او داسې نور څه شي سي ورڅخه لاسته راوړل شي. لکه څنګه چې تاسو په دې مرکب کښې وینئ، موږ او تاسو دلته په دې تعامل کښې لرو چې بیوتان ده، د بیوتان د که چیرې وایي دې ته تودوخه ورکول شي د څلور سوه څخه تر څو پورې، تر شپږ سوه پورې، موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه کوچني القانونه څه شي کیږي ورڅخه ترې لاسته راځي. راځو اوس د القانونو هلوجنیشن ته راځو، هلوجنیشن تعامل ته. هلوجنیشن چې د خپله د القانونو د ډېرو مهمو تعاملاتو څخه شمېرل کیږي، چې د یا هم د هلوجنیشن په بهیر کې کېدای شي چې له کلورین سره د کلورین سربیره کېدای شي چې فلورین هم په کار یوړل شي، آیودین هم وجود ولري. دا چې د القانونو او آیودین چې د خپله د القانونو د هایدروجن سره په مستقیم ډول څه شي کیږي تابیز کیږي او خو پلورین چې د هغه بیا کېدای شي چې یو څه اندازه د څټک خړولو اغیز هم ور باندې واچي او په همدې ترتیب د فلوریشن په عملیه کې هم باید ورته متوجه اوسو. او راځو موږ او تاسو په دې ځای کې کچیر وګورو میتان غاز د کلورین سره تعامل کوي په نتیجه کې موږ او تاسو وایو چې دلته موږ او تاسو چې په لاس راکی د قانونو کلورینیشن چیرې درې سو درجه تودوخه او د رڼا په موجودیت کې د دې ترمن تعامل تر سره سي د میتان کلورینیشن چشکوي پلاس راکوي او ایچ سی ایل تیزاب پلاس راکوي او بل اخر کچیر د دوام حالت کې بیا کلورین سره تعامل وکړل او ار کرل سی پنګې تر سره موږ او تاسو وینو چې د په څو پړاوونو کې دلته موږ او تاسو اخی کاربون تیترا کلورای چشکوي پلاس راکوي او ایچ سی ایل تیزاب هم چشکوي تر لاست راځي چې د عملیات موږ او تاسو د هالوجنیشن عملیه وایي چې او دلته کلورین تعامل سره کوي نو ځکه ورته د میتان سره کلورین تعامل کوي نو ځکه ورته د میتان د کلورینیشن بهیر یا تعامل وایو. لازو ګران زده کوونکو اوس د میتان فزیکي او کیمیاوي خواص وایي چې میتان خپل موږ او تاسو ویل چې د پارافینو یو ډیر ساده مرکب وو د غاز په قانونو کې پیدا کیږي. اته نیوي فیصد په طبیعي غازاتو کې شتون لري. شپږ څلور زره کیلو ژول انرژي تولیدولای شي. خپل بې بویا بې خوند او بې رنګ هوا ماده ده. نسبت هوا ته ډیر سپک دی. د غیر قطبی مالیکولونو ډولونو څخه شمیرل کیږي چې د مالیکولونو ترمنځ د واندروالز او لندن قوه وجود لري او خپل میتان غاز د په اوبو کې نه حلیږي. او په دې ترتیب سره تاسو یې تعاملات ویني دلته میتان ته کچيري زر درجه د سنتيګریډ د خبر کول سي موږ تاسو وینو چې د کولای سي چې کاربون او هایدروجن ترتیش سي او بل څه جلا یا بیل سي او کچيري بیا په دې ترتیب سره 1500 درجه ته دوه ور کول سي موږ تاسو وینو چې دلته او تاسو ته یو د ایتین او په نتیجه کې هایدروجن ورڅخه تشکیږي ازادیږي. او په همدې ترتیب کچيري د تودوخ درجه په کم کړل شي هم په همدې ترتیب سره درې اټوم هایدروجن او کاربون مون اکساید ر تشکیږي لاست راځي. اوس رالو ګرانو زده کوونکو دلوس په دې برخه کې موږ تاسو د کړیز مرکبات یا هم سایکلو الکانونه وایو چې سایکلو الکانونه چې دي د الکانونو د کاربون د دوی چې دي د کاربون د اټومونو ترمنځ حلقوي ډول یا حلقوي بڼه وجود لري چې د خپل د سایکلو الکانونو په نوم سره یادیږي. ساده مرکب د سایکلو الکانون د سایکلو پروپان د خپل درې اټوم کاربون درلودن کې ده چې د پروپان څخه ښکته مرکبات سایکل نسی جوړولای او د هومولوګ سلسله عمومي فرمولې د سایکل قانون د اغه CnH2n د په دې ځای کې ان د کاربونونو شمیر او 2n د هایدروجنونو شمیر مرو تاسو ته راشي. او تاسو وینئ په دې ځای کې د هومولوګ د سلسله پر اساس موږ د سایکلو پروپان هغه جوړښت کړی جوړښت او په دې ترتیب د نورو سایکلونو جوړښتونه هم وجود لري لکه دلته چې ویني سایکلو پروپان چې د درې اټوم کاربون څخه جوړ شوی دا او یو ډیره مېسته کړی ده. او سایکلو بیوتان تاسو ګوري چې څلور کاربونونو پر اساس باندې یو کړیز جوړښت جوړ کړی دی یا سایکل جوړ کړی چې ته موږ تاسو سایکلو بیوتان وایو او د کاربونونو ترمنځ یو ګونه اړیکه وجود لري. او په همدې ترتیب سره تاسو ګوري سایکلو پینتان چې خپل د پینزو کاربونونو څخه یو سایکل جوړ کړی او سایکلو هیگزان چې د شپږو کاربونونو څخه چې جوړ کړی دی یو سایکل جوړ کړی دی. او بل د سایکلو القانونو فزیکی خواص دي چې موږ تاسو په دې ډول کې هم وینو چې د سایکلو القانونو هغه فزیکی خواص او موږ تاسو ویل د دې د اوی شیدل درجه او د ویل کېدل درجه د ایزلوک د القانون سره د سایکلو القانون د ویل کېدل درجه د سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان د غاز په بانه او سایکلو القانون چې دی هغه د کاربون د اټومونو شمیر چې د هغه له ډیر څخه پورته وی او دې چشته په جامد حالت باندې مندل کیږي. نو په دې اساس کچیرو ګورو پروپان پروپین په دې ترتیب سره بیا دلته موږ تاسو سایکل ته اړو سایکلو پروپین د چې د جوړښت او په دې سره هغه مالیکولي فرمولو نه دي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د سایکلو القانونو کیمیاوي خواص وایو د چې سایکلو القانونو چې دي د کوچنی کړي لرونکو سایکلو القانونو ته هغه کې د چې جمعي تعاملات تر سره کې چې دا غوي کړي چې د خلاصي جو القانونو او د غوي د مشتقات څخه جوړي شي چې د القانونو دغه خاصیت کې د چې دوی لزان څخه وشي او یا هم د دې کړي چې د لپینزو څخه بیا تر وو پورې کې د چې د کاربون د اټومونو تشکی ولري او ثبات ډیر ډیر دی نو د مشبو هایدروکاربونونو غوندې کولی شي چې تعویضي تعاملات شي سر ته ورسي چې یو هم د هغوی څخه په فیکلال قانونو باندې د هغوی د هلوجنونو عمل ده چې دلته یوه کوچنۍ کړي ده یا هم کوچنۍ کړي لرونکي سایکلو قانونه دي د هغوی مشتقات د برومین سره چش کېږي په اسانۍ سره کولی شي چې څه وکړي تعامل وکړي او په پایله کښې د دوی کړي خلاص شي چې د دوی دغه کړي خلاصېږي یا هم ماتېږي او په نتیجه کښې چش کېږي د دوی څخه د القانونو برونمي مشتقات چش کېږي لاسته راځي چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی مرکب نوم د ډای ځکه چې دوه اټومه برومین وایي چې ډای برومو الکینز یو مرکب چش کوي په لاس راکوي او که چېرې موږ او تاسو د القانونو د سایکلو القانونو اکسیدیشن ته راسو په دې ځای کښې بیا موږ او تاسو وایو سایکلو پروپان او د هغه مشتقات چې دي په عادي تودوخ کښې د پوتاشیم پر منګنایټ د محلول په واسطه کېدای شي چې په خونسا یا هم په الکلي محیط کښې په ورو ورو ډول سره چش شي اکسیدایز شي او د قوي اکسیدایزونو او یا هم د زیاتې تودوخې په واسطه کېدای شي چې نور سایکلو القانونه هم چش شي اکسیدایز شي او بیا د دې کړي خلاصېږي او په نتیجه کښې دوه قیمته تیزاب ترې چش کېږي لاسته راځي لکه تاسو چې په دې ځای کښې ویني اوس راځو ګرانو زده کوونکو د سایکلو القانونو نوم ایښودنه وایي د سایکلو القانون چې دي یا هم دا کړایز مرکبات چې دي دوی د القانونو په شان د دوی تر منځ موږ او تاسو وینو چې دا یو ګونې اړیکه په واسطه د یو له بل سره چشتي نښتې دي د دوی تر منځ دا اړیکه چې ده د سیګما اړیکه په نوم سره یادېږي او د دوی د کاربون د اټومونو تر منځ د اس پي درې هایبرید چې شته وجود لري یو دوه درې د اس پي درې هایبرید شتون لري نو په همدې اساس لومړی موږ او تاسو د سایکل کلمه ذکر کوو او بیا وروسته د ټولو مرکب نوم یا د ټولو کړي کښې چې د کاربون د اټومونو شمېر ده په هماغه اساس باندې د دوی نوم ایښودنه کوو اوس د مثال په ډول موږ او تاسو لومړی سایکل بیا د ټول مرکب نوم پروپان او موږ وایي سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان سایکلو پینتان سایکلو ځان په دې طریقې سره کولی شو چې د دوی نوم ایښودنه ترسره کړو رالو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د ارزونې برخې ته چې لومړی سوال د سایکلو القانونو په نوم ایښودنه کښې د هغه ایزولوک الکان په نوم مختار دی چش کېږي ورزیاتېږي سایکل الکایل سایکلو الکایل او که الف او ب لاندې مطلبونه تعریف او توضیح کړي پارافین هومولوګ ایزومیرونه دریم د لاندې مرکباتو فورمولونه ولیکي ډای کلورو پروپان ډای ایتایل بیوتان او سایکلو پروپان سایکلو پینتان مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننۍ ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.